دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري
قدر من اوریدونکو السلام علیکم زه شافیه سرداریم دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیل سوی نن پنج شنبه ده د 1993 کال د سلواغې د میاشتې دریمه ده چې د 2000 کال د جنوري د میاشتې 28مه کیږي. لومړی مکړی د خبرونو لنډیسته.
افغانستان د نړۍ د 10% هیوادونو په نوملړ کې راغلی. د افغان سولې بهیر نه د نړیوال ملاتړ لپاره په کابل کې له بهرنیو ډیپلوماتانو ترمنځ خبرې روانې دي. د کانګرس دموکراتانو د چهارشنبه په ورځ جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ په اوکراین کې د فشار د راوستلو لپاره د یوې فاسدې طرحې په جوړېدو تورن کړ.
قدرمن اوریدونکو، په دې خپرونه کې د خبرونو څخه وروسته په رپورټونو کې هم لرو چې د یوې تازه نظر پوښتنې له مخې 80 په سلو کې افغانان د جمهوري اسلامي نظام غوښتونکي دي.
68% مردم افغانستان جمهوري اسلامي رو ترجیح میدن، 12% امارت اسلامی ره، 11% ترکیه بردوره.
ده طالبانو ده مرکچی هیئت غړی ملا برادر وایی ده امریکایانو وتل ده سولی اساسی شرط دی.
جنگ هاگه وقت ختمیده لیسی کل چه امریکا ده افغانستان سکه ووزی.
ده او ځینې نور مطالب ده افغانستان سیمی او نړی ده روانو حالاتو په باره کې لرو، خو اوس به ده 10 خبرونه نوشابه آشنا او وحید الله فیضی تستو وایی.
د شفافیت نړیوال سازمان په 180 هیوادونو کې د فساد په اړه خپل کلنی راپور خپور کړ چې له مخې افغانستان په 2019 میلادي کال کې د 10 مفسدو هیوادونو په لیست کې ځای لري. د راپور چې نن پنجشنبه خپور شو، افغانستان د 14 نمرو په درلودلو سره د 180 هیوادونو له ډلې 103 ځای کې دی. د افغانستان د شفافیت د څار بنسټ سید اکرام افضلی وایي چې د افغانانو په سیاسي او اقتصادي برخلیک ټاکلو کې د پیسو ونډه د دې لامل شوې چې پر دولت د خلکو باور له منځه لاړ شي. ښاغلی افضلی وایي
که ما د 10% ترین قرارداري مې د 5%
ترین په لاسو مفسدو هیوادونو یا 15 کې حساب یو د تفاوت نه کوي. مهمه غا امتیازونه دي. افغانستان ته چې کوم شخصونه په نظر کې نیول شوی له 15 یې دوه زیات مهم دي. یو د قانون حاکمیت او بل د نړیوال بانک راپور د سوداګرۍ د وضعیت په اړه، دواړه یې ښه وضعیت نه لري.
د افغانستان د جنگ او سولې د مطالعاتو انستیتیوت یو تازه سروې ښیي چې اکثر افغانان د سیاسي توافق له لارې د دغه هیواد د شخړې په حل او د جمهوري نظام په دوام توافق لري. د دغه انستیتیوت یو مسؤول تمیم آسی د پنجشنبه په ورځ خبریالانو ته وویل چې دا سروې د افغانستان په مختلفو زونونو کې له 15,000 کسانو سره مخامخ خبرو له لارې ترسره شوې ده. د هغه په وینا په دې سروې کې شامل 80% کسان د ښارونو او 40% یې د کلو اوسیدونکي وو، چې 80% یې د نظامي اقداماتو په ځای له سیاسي لارو چارو نه په استفادې د افغانستان د شخړې د حلېدو غوښتنه کړې ده. په دې نظر پوښتنه کې 80% ګډون کوونکو د جمهوري نظام، 12% د امارات، 11% ګډ جمهوري او امارتي حکومت پلوي کړي او 8% په دې اړه څه نه دی ویلي.
د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي چې د افغان سولې له بهیر څخه د نړیوال ملاتړ لپاره په کابل کې له بهرنیو ډیپلوماتانو سره خبرې دوام لري. د دغه وزارت ویاندې ناجیه انوري امریکا غږ ته وویل دا نړیواله ډله د افغانستان د سولې لپاره د نړیوالو هڅو د منسجم کولو او په دې برخه کې د اجماع د پیاوړتیا لپاره جوړیږي. میرمن ناجیه انوري وایي
د افغان سولې په برخه کې د ښکېلو هیوادونو سفارتونه د دې بهیر نړیوال کلیدي تمویل کوونکي او نهادونه شامل دي. د سولې په چارو کې د دولت وزارت د حکومت په استازولۍ د دې ډلې د رهبرۍ ترڅنګ د دارالانشا دنده په غاړه لري.
د میرمن انوري په وینا د افغان سولې له پروسې څخه د نړیوال ملاتړ ډله د افغانستان د جمهور رئیس محمد اشرف غني د فرمان په اساس جوړیږي، چې رهبری به د افغانستان په استازیتوب د سولې په چارو کې دولت وزارت په غاړه ولري.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د یوې سروې موندنې ښیي چې افغان وګړي مالګه له اندازې نه ډیره مصرفوي. په دې سروې کې د غیر ساري ناروغیو عمده عوامل هم رابرسیره شوي دي. د افغانستان د امن روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز وایي چې د سروې د موندنو په اساس د فزیکي فعالیتونو نه ترسره کول، زیات وزن، د وینې لوړ فشار، له مسکراتو او د خانیاتو نه استفاده هغه عوامل دي چې که چیرې کنټرول نشي نو په غیر ساري ناروغیو به د زیات شمیر افغانانو د اخته کېدو لامل شي. د روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز ټینګار وکړ چې افغانان د غیر ساري ناروغیو د مخنیوي لپاره باید د مالګې، غوړیو او خوږو په مصرف کې کموالی راولي او دغه راز دی د تازه ترکاریو خوړل او د فزیکي حرکاتو ترسره کول زیات کړي.
تاسو له امریکا غږ آشنا راډیو د افغانستان او سیمې خبرونه اورئ. د کانګرس ډیموکراتان د چهارشنبې په ورځ جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ پر اوکراین د فشار د راوستلو لپاره د وی فاسې طرحې په جوړولو تورن کړ. هغه دا کار دې لپاره وکړ چې د 2006 کال په ټاکنو کې د خپل سیال جو بایډن په اړه د تحقیقاتو په اړه پرې نور څېړنې پیل کړي. نور تفصیل ګالیا رانا نورستانی وړاندې کوي.
د استازو د مجلس د استخباراتو د کمیټې مشر آدم شف وایي د تورونو دوه مواردو په اړه رایګیري به په نړۍ کې د امریکا د موقف په اړه پریکړه وکړي. له څو ورځو مقدماتي مراسمو او د طرزالعمل پر سر له جنجالونو وروسته د ولسمشر د ګوښه کولو د محاکمې اداره کې وایي چې د ټرمپ ګناه روښانه ده. ټاکل شوې ده د جمهور رئیس وکیلان د شنبې په ورځ خپله دفاع پیل کړي، خو د جمهور رئیس متحدین وایي ډیموکراتان د ولسمشر د تورونو او د هغه د لرې کولو بهیر د سیاسي مقاصدو لپاره کاروي. جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د چهارشنبې په ورځ یو ځل بیا د امریکا په سنا مجلس کې له قدرت نه د ده د لرې کولو محاکمه رد کړه او هغه یې د ډیموکراتانو لخوا چې په وینا یې د ده اقتصادي او سیاسي بریاو ناهیلي کړي دي یوه دسیسه وبلله. ګالیا رانا نورستانی، د امریکا غږ آشنا رادیو، واشنگتن.
د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټډیو نه اوري. اروپای اتحادیه د پنځمې پورې د سوریې شمال ختیځ کې هوایی بریدونه غندلی چې پکې ولسی وګړي وژل شوی دي. د رپورت په اساس په دغه هوایی بریدونه کې 30 کسان وژل شوی دي. اروپای اتحادیه وایي چې په ادلیب کې په هوایی بریدونه کې ولسی کسان وژل شوی دي او باید دا کار ودرول شي. اروپای اتحادیه هم وایي چې د بریدونو د دوام له کبله د بشار الاسد پر رژیم په بندیزونو جاری وساتي. په سوریې کې د ادلیب او الیپو ولایتونو زیات شمیر سیمې د بشار الاسد په مشرۍ د حکومتي ځواکونو په لاس کې دي. په ادلیب کې نږدې 3 میلیونه کسان ژوند کوي. زیات شمیر خلک نورو سیمو ته کډه شوي دي چې بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري.
په چین کې د کرونا ویروس د قربانیانو شمیر 16 تن ته رسیدلی دی او په دې ناروغۍ اخته 1500 پیښې ثبت شوې دي. د روغتیا نړیوال سازمان چې دغې ناروغۍ په هکله پرونی بیړنۍ غونډه پیل کړې ده، لا تر اوسه هم دې نتیجې ته رسیدلی نه دي چې آیا دغه ناروغي نړیوال روغتیا ته خطر دی او کنه. چین د کرونا ویروس 501 اویا پیښې تایید کړې دي او د دې میکروب له امله د 16 کسان د مړینې خبرې تایید کړی دی. د چین د رسمي معلوماتو له مخې مړ شوي ډیری د چین د هوبی خار اوسیدونکو دي، هغه سیمه چې د دې ویروس مرکز بلل کیږي. د مړ شوي کسانو عمر د 8 او 9 کلونو ترمنځ دی. د مخنیوي او کنټرول پلان له مخې چې د چهارشنبې په ورځ خپور شو، تر اوسه د دغې ناروغۍ په هکله څېړنې ښایي چې د دې ویروس د تکامل موده تر 14 ورځو پورې دوام کوي. بلخوا پاکستان چې له چین سره زیاته راشه درشه لري، د کرونا ویروس د مخنیوي لپاره په هوایي ډګر کې تدابیر نیولې دي. چارواکي وایي چې هر اونۍ د پاکستان او چین ترمنځ 40 پروازونه ترسره کیږي.
د ملګرو ملتونو د بشري حقونو اداره وایي سعودي عربستان ښایي په غیر قانوني توګه د امازون د رئیس او د واشنگتن پوسټ د خاوند جیف بیزوس تلیفون ته لاسرسی پیدا کړی. د هغو مقصد دا و چې د سعودي عربستان په اړه د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په خپرونو اغیزه وکړي. په دې برخه کې څېړنې څرګندوي چې په کمپیوټري وایروس یوه ککړه شوې ویډیو د ولیعهد محمد بن سلمان د واتساپ له حساب نه د میلیاردر جیف بیزوس لاسی تلیفون ته ورلیږل شوې ده. خو د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر شهزاده فیصل بن فرحان السعود دغه اداګانې چې سعودي د جیف بیزوس په تلیفون کې لاسوهنه کړې ده رد کړې. هغه وویل چې دغه اداګانې یقینا باوري او واقعي بنسټ نه لري.
او د استرالیا پلازمین ته نږدې د کامبیر په کامبیرا کې وحشي اورونو چارواکي دې ته اړ ایستلي چې نن د هوا د سیمې هوایي ډګر وتړي. چارواکي وایي ډګر ته په نږدې ګاونډ کې میشتو خلکو ته ویلي چې سیمه تخلیه او ځان پناه ځایونو ته ورسوي. د اولمبي پرون پیل شوی خو زورور بادونو او د حرارت لوړې درجه لکبل په پلازمینه کې حالات لا مخ په بجړې دودي. دا د دې محل خبر
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
خبرونه مو د امریکا ژغ آشنا رادیو ته واوریدل. قدر مون اوریدونکو، په دې خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د اوسنیو حالاتو په باره کې رپورټونه لرو. هیله ده چې خبرونه تر پایه واوري. لومړی براسو دې رپورټ چې د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی په سویس کې د اقتصاد په نړیواله غونډه کې د افغانستان په سیمه ییز او نړیوال روایت کې تر نوم لاندې په یو بس کې ویلي چې طالبان له جګړې ستړي دي، خو برعکس د دې ډلې مشران په پانګوالو بدل سوي دي. جمهور رئیس اشرف غنی او جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ هم په سویس کې لیدلي او د سولې په اړه یې خبرې کړي دي. په دې اړه نور معلومات د برېښنا عمر خیلي څخه واوري.
ولسمشر اشرف غنی په قطر کې د طالبانو د مشرانو اعمالو ته د شک په سترګه ګوري، خو وایي که چیرته طالبان سمه سوله کوي ولسی مني.
طالبان چمتو دي چې شخړې ختم کړي. که چیرې دوی د غواړي افغان ټولنه حاضره ده چې دوی بیرته ومني، خو که چیرې دوی له سولې د یوې وسیلې په توګه استفاده کوي چې حکومت او ټولنه راوپرځوي، نو بیا به ټولنه او حکومت د دوی په وړاندې ودرېږي.
د افغانستان ولسمشر په دې باور دی چې د طالبانو جنګیالي له جګړو ستړي شوي دي، خو مشران باید له سولې د یوې وسیلې په توګه استفاده ونه کړي.
د طالبانو سرتیري له جګړې سخت ستړي دي، خو هغه کسان چې په دوحه کې ناست دي څلور پنځه خزي کړي دي، له ژونده خوند اخلي او په پانګوالو بدل شوي دي.
د افغانستان د ولسمشر د دې څرګندونو په اړه په قطر کې د طالبانو د دفتر ویان سهیل شاین ویلي، افغان حکومت چې د سیاسي دفتر هڅو او لاسته راوړنو ورخطا کړي دا ډول تورونه لګوي، خو افغان ولس ارڅویني او په داسې تورونو د خلکو په سترګو کې خاوري نشي اچولی. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون په داووس کې د اقتصاد د نړیوالې سرمشریزې په څنډه کې د ولسمشر غنی سره په لیدنه کې وویل چې د یوې بامفهومې مذاکرې نهایي کېدو مخکې باید طالب جنګیالي په تاوتریخوالي کې د پام وړ پایداره کمی راوړي، خو په قطر کې د طالبانو د دفتر مشر بل شرط لري. د پی بی ایس یا د امریکا د عامه خپرونو چینل په یو لنډ مستند راپور کې د طالبانو سره مخامخ خبرې کړي دي. د راپور جوړونکي نجیب الله قریشي په مختلفو ولسوالیو کې د طالبانو او د داعش په نوم جنګیالیو سره مرکې کړي او د طالبانو د مشر ملا برادر اخوند سره د جګړې په ختمولو غږېدلی.
جنګ هغه وخت ختمېدلی چې کله چې امریکا د افغانستان څخه ووځي.
بل لور ته د پاکستان صدر اعظم وایي چې د افغانستان مسله د طالبانو او حکومت د خبرو له لارې هوارېدلی شي.
هلته باید سوله وي، او دا یوازې هغه وخت کېدی شي چې طالبان د افغانستان له حکومت سره یو ځای کینی او سیاسي جوړجاړی وکړي. دا باید لومړی ګام وي، خو اوس تر ټولو مهم شی چې اسانه هم نه دی، خو یوازنۍ لار ده چې طالبان او د افغانستان حکومت سره خبرو ته کینی. کله چې دا وشي څه ستونزې به ولري، خو دا د پرمختګ یوازنۍ لار ده.
افغانستان پاکستان تورنوي چې طالبانو ته په خپل هیواد کې پناه ورکړې او هغوی ته یې اسانتیاوې برابرې کړې دي. اسلام آباد تل دا تورونه رد کړي دي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1296 اف ام 3.15.
دا امریکا غږ آشنا رادیو ده. ارګ وایي چې د جمهور رئیس اشرف غنی او جمهور رئیس ټرمپ پرونی لیدنه په داسې وخت کې چې له طالبانو سره د سولې خبرې تیزې سوي، د دواړو هیوادونو ترمنځ د یو ګډ نظر د پیاوړتیا لپاره ډیره مهمه وه. په دغه غونډه کې په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمښت، د طالبانو د اوربان او نورو مسایلو په اړه چې تر دې مخکې دواړو جمهور رئیسانو په بګرام کې خبرې پر کړې وې بحث سوی. د بلې خوا افغان حکومت د افغانستان د سولې په تړاو د نړیوالو هڅو د انسجام یوه ډله جوړوي. حکمت سروش په دې باره کې له کابله رپورټ رالېږلی.
ارګوایي په داسې وخت کې چې له طالبانو سره د سولې خبرې مهم پړاو ته رسېدلې، په داوس کې د ولسمشر محمد اشرف غنی او ولسمشر ډونالډ ټرمپ لیدنه د سولې په تړاو د یوه ګډ لیدلوري د رامنځته کولو لپاره ډېره مهمه وه. ښاغلی غنی پرون د اقتصاد د نړیوالې غونډې په څنډه کې له ولسمشر ټرمپ سره د هغوی د باګرام د لیدنې په دوام پر بېلابېلو مسایلو خبرې کړې.
په باګرام کې د سولې په اړه باندې دواړو مشرانو پر دې باندې توافق وکړ چې تاوتریخواله به خاتمه پیدا کی اور بند بکی دی او تر افغانستان د باندې به د ترستانو پر مرکزونو باندې تمرکز کیږي همدارنګه به امریکا د افغانستان د امنیت او دفاعي قواو روزنی مشورې او تجهیز ته دوام ورکړي
که څه هم افغان حکومت وایي چې له طالبانو سره د مذاکراتو د پیل لپاره اوربند د یوه شرط په توګه وړاندې کولو کې له امریکا سره په یوه خوله دي خو ولسمشر ټرمپ له ښاغلي غني سره په لیدنه کې غوښتنه کړې چې طالبان دې د معنادارو مذاکراتو د پیل لپاره په تاوتریخوالي کې د پام وړ بدلون راولي
د خشونت کمول او عمومي اوربند ته رسیدل دا د افغانستان د ملت او د افغانستان د خلکو په ګټه ده موږ غواړو چې د خشونت اخیر کمول د اوربند باندې بدل سي او دا پروسه هم دغسې ملمیږي
طالبانو ته نږدې سرچینې مني چې د اوربند او تاوتریخوالي پر سر په قطر کې د امریکایي او طالب پلاو ترمنځ اختلاف سته خو دا په هغه کچه نه دی چې د سولې هوکړه له خنډ سره مخ کړي
افغانستان حکومت چې دا تشپست غوښتنه کوي خو دا بیا هغه خبره ده چې هغه زما فکر باندې د مذاکراتو د پاره یا د توافقنامو نامې د امضا د پاره یو سبوتاج سبب ګرځي او ذریعہ ګرځي
په کابل کې بیا نن یو شمیر مدني فعالان راټول شوي ول دوی د جګړې پر شکیلو اړخونو ژغ وکړ چې د سولې د خبرو د پیل لپاره اوربند وکړي
صلح د افغانانو په مالکیت غواړو موږ د نړیوال ټولنې څخه غوښتنه لرو تر څو داسې او صلح په افغانستان کې د یو زمينه برابر کړي چې هغه د افغانانو په ملکیت شي
بلخوا افغان حکومت وایي چې د افغان سولې په برخه کې د نړیوالو هڅو د انسجام او د اجماع د پیاوړتیا لپاره د سولې د ملاتړ نړیواله ډله جوړوي
د افغان سولې په برخه کې د ښکېلو هیوادونو سفارتونه د دې بهیر نړیوال کلیدي تمویلګون کې او نهادونه شامل دي د سولې په چارو کې د دولت وزارت د حکومت په استازولۍ د دې ډلې د رهبرۍ ترڅنګ د دارالانشا دنده په غاړه لري
د سولې د ملاتړ نړیواله ډله په داسې حال کې جوړیږي چې ډېری سیاستوالو پر افغان حکومت نیوکې کړي چې ګواکې د سولې پروسه یې انحصار کړې اجرایه رئیس عبدالله عبدالله څو ورځې وړاندې وویل چې یو وزارت نسي کولی د سولې خبرې مخته یوسي
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه
درنو اوریدونکو د یوې تازه نظر پوښتنې له مخې اته شپېته په سولې کې افغانان د جمهوري نظام د جمهوري اسلامي نظام غوښتونکي دي په دې باره کې به رپورټ لږ تواوري خو اوس به راسو دې رپورټ ته چې د کانګرس ډیموکراتانو د چهارشنبې په ورځ جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ پر اوکراین د فشار د راوستلو لپاره د یوې فاسدې طرحې په جوړېدو تورن کړ د استازو د مجلس د استخباراتو د کمیټې مشر آدم شیف وایي چې د تورونو د دوو مواردو په اړه رای ګیري به په نړۍ کې د امریکا د موقف په اړه پریکړه وکړي خو ټرمپ ته هر څه یوه دسیسه بولي نور حال د سمیع الله جلل څخه واوري
له څو ورځو مقدماتي مراسمو او د طرزالعمل پر سر له جنجالونو وروسته د ولسمشر د ګوښه کولو په محاکمه کې ډیموکراتان وایي د ټرمپ ګناه روښانه ده
President Trump withheld جمهور رئیس ټرمپ په ټاکنو کې د بیا بریا په هدف لوروسي سره په جګړه کې زموږ د یو ستراتیژیک متحد په میلیونونو ډالر نظامی مرسته وزنډوله په بل وینا چې درغلی وکړي په دې ډول جمهور رئیس په دیموکراتیکو ټاکنو کې له حکومتي قدرت څخه چې یوازې د ته مهیا او بل سیاسي رقیب نه لري په خپل ګټه استفاده کړې ده
دیموکراتان وایي حتی نور شواهد هم موجود دي چې افشا شي خو هغوی د سه شنبې په ورځ په خپلو لومړنیو هڅو کې ناکام شول چې په سنا کې د جمهور غوښتونکو په مشر مچ مکانل فشار راوړي څو شاهدان د محکمې په پیل کې ګواهي ورکړي
هغه لومړی شی چې امریکایانو ولید دا و چې هغوی د ولسمشر د ګوښه کولو په محاکمه کې ولیدل چې جمهوري غوښتونکي سناتوران د یوې عادلانه محکمې په ضد رای ورکوي او دا د اړوندو شواهدو مخنیوی و د جمهور رئیس د لری کولو پر محاکمه د بی عدالتۍ او غیر منصفانه اجراتو وریز خبرې دي
د جمهور رئیس د ګناهکار ګڼلو په هدف څلور جمهور غوښتونکي سناتوران باید د رسمي تورونو دوو مواردو ته رای ورکړي
اصلي تحرک به چې بدلون رامنځته کوي هغه مهال وي چې جمهور رئیس خپله دفاعي وړاندې کړي موږ تر اوسه نه ده اورېدلې زه یې لیدو ته لیوال یم چې تر هغه وروسته څه کیږي څرنګه چې موږ دفاع نه دا اوریدلی نو ښایي چې د نظرونو په بدلولو کې ډیره مهمه وي
ټاکل شوې ده د جمهور رئیس وکیلان د شنبې په ورځ خپل دفاعیه پیل کړي، خو د جمهور رئیس متحدین وایي دیموکراتان د ولسمشر د تورنولو او د هغه د لرې کولو بهیر د سیاسي مقاصدو لپاره کاروي.
کله چې خبره د ډونالډ ټرمپ په اړه وي، نو هغوی غواړي چې د هغه د تورنولو لپاره اداري اصول هم مات کړي.
جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د چهارشنبه په ورځ یو ځل بیا د امریکا په سنا مجلس کې له قدرت څخه د ده د لرې کولو محاکمه رد کړه، او هغه د دیموکراتانو لخوا چې په وینا د ده له اقتصادي او سیاسي بریاو څخه نهیلي شوي یوه دسیسه وبلله.
کیسه داسې ده چې هیڅ غلط کار شوی نه دی. هغه ډېرې بشپړې او مناسبې خبرې اترې وي. د نړۍ غوره وکیلانو هغه ولیدي، د عدلي وزارت وکتلې او ویول هیڅ غلط شی پکې نه و.
دیموکراتان د خپلو لومړنیو څرګندونو لپاره دوه ورځې نور هم وخت لري، خو د جو بایډن د شهادت په بدل کې د سپینې ماڼۍ د چارواکو د شهادت پر سر جنجال نور هم زیات شوی دی.
د امریکا غږ آشنا راډیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 اف ام 3.15، د انټرنټ لارې پښتو وی او ای ډاٹ کام.
د یوې تازه نظر پوښتنې له مخې 88 په سولې کې افغانان له طالبانو سره د سولې د احتمالي هوکړې وروسته د جمهوري اسلامي نظام غوښتونکي دي. د یوې نظر پوښتنې له مخې 80 په سولې کې افغانان په دې باور دي چې د افغانستان جګړه نظامي حل نه لري. د ازادي رادیو د خبريال امید زهیر مل رپورت واوري.
د جګړې او سولې د مطالعاتو انسټیټیوټ تازه له طالبانو سره د سولې د احتمالي هوکړې څخه د افغانانو هیلو او لومړیتوبونو په اړه یوه نظر پوښتنه کړې. د دې نظر پوښتنې اتیا په سولو کې ګډونوالو ویلي په افغانستان کې روانه جګړه نظامي حل لار نه لري او له سیاسي لارې باید دا جګړه پای ته ورسیږي. په دې نظر پوښتنه کې همدا ډول د اسلامي جمهوریت او اسلامي امارت نظامونو په اړه بحث مطرح شوی دی. خو د دې پوښتنې په ځواب کې چې د افغانستان لپاره کوم ډول نظام غوره دی، 88 په سولو کې ګډونوالو اسلامي جمهوري نظام تایید کړی دی. د جګړې او سولې د مطالعاتو انسټیټیوټ رئیس تمیم آسی دوی 88 په سولو کې ګډونوالو اسلامي جمهوري نظام تایید کړی. 14 په سولو کې اسلامي اماراتي نظام، 11 په سولو کې جمهوري اسلامي او اماراتي ترکیبي نظام، او 8 په سولو کې نورو بیا ویلي ورته مهمه نه ده. په دې نظر پښتنه کې همدا ډول خلکو پوښتل شوی چې په ناڅاپي او د سولې له هوکړې پرته د بهرنیو عسکرو وتل به د افغانستان برخلیک او راتلونکي حکومت څه شی وي. د دې پښتنې په ځواب کې 25 په سولو کې ګډونوالو ویلي په داسې حال کې به په افغانستان کې کورنۍ جګړه پیل شي. په ورته وخت کې د دې نظر پوښتنې شپږ سلویښت په سولو کې ګډونوال ویلي له طالبانو سره د سولې هوکړې وروسته دي بهرني عسکر افغانستان پرېږدي. درې دېرش په سولو کې نور ویلي بهرني ځواکونه باید افغانستان هیڅکله ترک نه کړي، او یوویشت په سولو کې بیا هیڅ ځواب نه دی ورکړی. د سولې خبرې اترې چې دا ورځې د خبرونو په سرټکو کې دي هم د دې نظر پوښتنې یوه برخه جوړوي. د دې نظر پوښتنې 15 په سولو کې ګډونوال ویلي د سولې خبرو اترو رهبري باید د افغان حکومت په لاس کې وي. د دې نظر پوښتنې ډېری ګډونوالو همدا ډول د سولې خبرو کې د ښځو پر ونډې هم ټینګار او ترملاتړ کړی دی. نظر پوښتنه کې درې اتیا په سولو کې ځواب ویونکو ویلي ښځې باید د سولې خبرو اترو کې ونډه ولري، خو 15 په سولو کې بیا له دې ګډون سره مخالفت کړی دی. د جګړې او سولې د مطالعاتو انسټیټیوټ په دې نظر پوښتنه کې 15,038 کسانو د هیواد له 34 ولایتونو څخه ګډون کړی. د دې نظر پوښتنې 15.1 ګډونوال ښځې او 16.9 سلنه نارینه دي. په نظر پوښتنه کې همدا ډول 16.4 سلنه ونډه کلیوالو او 9.6 سلنه بیا خارمیشتو ته ورکړل شوې ده.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او بی‌طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه تل واورئ.
او د هم د پولیو د واکسین د اهمیت په اړه رپورت. د فراه ولایت اوسیدونکي د پولیو واکسین عامه پوهاوي په اړه د دینی عالمانو رول مهم بولي. د دوی په وینا زیات شمیر کلیوال خلک لا تر اوسه هم د روغتیا په څنګه کې د ډاکټرانو تر خبرو د دینی عالمانو خبرو ته ارزښت ورکوي. په دې باره کې زموږ خبریال خوشحال ځلان رپورټ را لېږلی.
دا چې لا تر اوسه هم په ځینې لرې پرتو سیمو کې خلک د پولیو واکسین د اسلام له نظره حلال نه بولي، نو د فراه اوسیدونکي له دیني عالمانو څخه غواړي چې د پولیو واکسین په اړه رښتیا خبره یو ځل بیا رابرسیره کړي. د فراه یو تن اوسیدونکی محمد یونس سپاند وایي دیني عالمانو په وار وار د فتوا په صادرولو د پولیو واکسین حلال بللی، نو په وینا اړینه ده چې دوی هم د پولیو واکسین عامه پوهاوي په اړه خپل دینی مسؤلیت پر ځای کړي.
موږ تاسو ټول نه یو سنتي ټولنه د ژغم پر علماء او د چروسه پر خپل هغه دند چې د دې په غاړو هغه مسله چې په غاړو په سیټ ډول ادا کړي نه دغه په سیټ ډول ادا کی ځکه چې د افغانستان او خاص ډول د فراخ خلک ټول د علماء په خوله باندې هر څه وي هغه کوي. نو دغه واکسین د علماء هم تایید کړي چې حلال دی، د ماشومان لپاره ګټور دی، دوی خپل مسولیت په ادا کړي او خلک په دې وهڅې پوه کړي په دې په ګټو باندې چې دا واکسین وکړي دغه ګټه لري کېونه کې دا ځانونه پیښیږي.
د فراه ولایت یو تن لوی دیني عالم مولوي امیر جان آقا درملنه د اسلام مبارک دین له اړخه فرض ګڼي او په وینا یې پولیو واکسین هم فلج ناروغۍ مخنیوي لپاره دی. مولوي امیر جان آقا له ټولو خلکو څخه غواړي چې خپل تر 15 کلونو شکته ماشومان د فلج پر وړاندې واکسین کړي.
واکسین شران حرام نه دی، ځکه چې په دا توابت دوا او دعا، اول دعا ده ورپسې دوا ده. په دې باره کې دا خو ډیر ښه کار دی چې د یو مسلمان اولاد د پلج څخه راوګرځېږي او پلج نه شي، په دې کې مشکل ورته پیدا نه شي، مرضی دا پسی، دا خو د خیر کار دی. ولې یو انسان یو کوچنی کد پلج شي، دا مور و پلار څونه ورسره په عذاب دي، په دې کاله کې د مشکل څونه ډیر دی.
په همدې حال کې د فراه د عامه روغتیا مسؤلین وایي دوی هم د فلج ناروغۍ مخنیوي په موخه د پولیو واکسین په اړه د دینی عالمانو څخه مرسته غوښتي ده. او زیات شمیر دینی عالمانو آن د جمعې ورځو په خطبو کې د پولیو واکسین د اسلام له نظره حلال بللی او له ټولو کورنیو څخه یې غوښتي چې خپل ماشومان واکسین کړي.
زموږ آسیان شبکه همیشه دوی سره په ارتباط کې دی او حتی بعضی جمعې ورځ د خطبو کې هم دا پروګرام د واکسین ولا شامل دی چې زموږ دینی علمان هم په دې باره کې خلکو ته عامه پوهاوی ورکوي او خلکو ته تبلیغات کوي.
باید وویل سي چې د عربستان په ګډون څو ځله د اسلامي هیوادونو لویو او مخکښه دینی عالمانو د فتوا په صادرولو د فلج ناروغۍ پر وړاندې د پولیو واکسین د اسلام له نظره حلال بللی دی.
اوس څو لنډ خبرونه. د شفافیت نړیوال سازمان په 180 هیوادونو کې د فساد په اړه خپل کلنی راپور خپور کړ چې له مخې افغانستان په 2019 میلادي کال کې د 100 مفسدو هیوادونو په لیست کې ځای لري. د افغانستان د جنګ او سولې د مطالعاتو انسټیټیوټ یوه تازه سروې ښیي چې اکثر افغانان د سیاسي توافق لارې دغه هیواد د شخړې پر حل او جمهوري نظام پر دوام توافق لري. بلخوا د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي چې د افغان سولې له بهیر څخه د نړیوال ملاتړ لپاره په کابل کې له بهرنیو ډیپلوماتانو سره خبرې دوام لري. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د یوه سروې موندنې ښیي چې افغان وګړي مالګل اندازې ډیره مصرفوي. په دې سروې کې د غیر ساري ناروغیو عمده عوامل هم رابرسیره شوي دي. د کانګرس ډیموکراتانو د چهارشنبې په ورځ جمهور رئیس ډونالډ ترامپ پر اوکراین د فشار راوستلو لپاره د وی فاسد طرحې پر جوړولو تورن کړ. اروپایي اتحادیې د پنجشنبې په ورځ د سوریې شمال ختیځ کې هوایي بریدونه غندلي چې پکې ولسي وګړي وژل شوي دي. د رپورټ په اساس په دغه هوایي بریدونو کې 30 کسان وژل شوي دي. په چین کې د کرونا ویروس د قربانیانو شمیر 60 ته رسیدلی او په دغې ناروغۍ اخته 500 پیښې ثبت شوي دي. د روغتیا نړیوال سازمان چې د دغې ناروغۍ په حق له پرون بیړنۍ غونډه پیل کړې له تر اوسه هم دې نتیجې ته رسېدلې نه چې آیا دغه ناروغي نړیوال روغتیا ته خطر دی او کنه. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو اداره سعودي عربستان ښایي چې په غیر قانوني توګه د امازون د رئیس او د واشنگټن پوسټ د خاوند جیف بیزوس ټلیفون ته لاسرسی پیدا کړي. د هغو مقصد دا و چې د سعودي عربستان په اړه د واشنگټن پوسټ ورځپاڼې پر خبرولو په خبرونو اغیزه وکړي. د استرالیا پلازمین ته نږدې د کامبرا کې د وحشي اورونو چارواکي دې ته اړ کړي چې نن د سیمې هوایي ډګر وتړي.
د امریکا جغ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو زموږ د خبرونه پای ته ورسېده. تاسو کولی شئ چې زموږ بلې خبرونې ته په 00120219 1 4 باندې زنګ ووهئ. د امریکا جغ آشنا رادیو خبرونې دوام لري.